دا ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوسمهال یوازې 3 میلیونه اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغې ادارې د پنشن بی پروس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په اګست میاشت کې دوی 6 میلیونه بېوزله افغانانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته ویشلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې په ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان ویلي راتلونکی ژمی کې د 15 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونه پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنځشنبې وویل دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیايي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیايي مرکز د جوړېدو خبره کړې وه چې 2000 کورنیو ته به خدمتونه وړاندې کوي. په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه لري پرتو سیمو کې د روغتیايي خدمتونو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د غور د امنیت قمندانۍ د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونې په دولتیار، تولک، دولاینه، لال و سرجنګل، پسابند او مرغاب ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. ښاغلی بدری پرون پنځشنبې وویل چې په دې تړاو وطنه نیول شوي هم دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشه یي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه وه. د هالند پولیسو په روتردام ښار کې د ډزو 2 پیشو مرجوب لاړولې. پولیسو پر ایکس پاڼه دغه خبره کړې خو د مرجوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځشنبې په ورځ د یو پوهنتون په روغتون او یو کور کې د ډزو له کبله 3 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني DP خبري اژانس ویلي چې پولیسو د ډزو مشکوک عاملان نیولي دي. د ډزو د پیشو د څرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. اوسجر اډو په منسنۍ څخه په 2 لسیزو په ټوله افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په روسیه کې د افغانستان په اړه غونډه ده. د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د یو کتون کې نظر مو اخیسته.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیرش په خلکو ته ستونزې پیدا شوې.
ډېره سخته غالۍ وشوه او باران او سره تیز باد سره پسونه ټول خراب کړل.
دا به هم غوري
متاسفانه قیودات او مشکلاتي کې سرحد بر افغانستان در ایران وجود داشته.
له بعد مرغه هغه قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوې.
او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناتو د سرمنشي سفر څارو.
The stronger Ukraine becomes the closer
with the Ukraine پیاوړی کول مونږ د روسي د يرغل پای ته نږدې کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د ماسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربه دی. دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسي، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی 3 ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبری ایجنسی د پنځمې پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي که طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي ممکن روسیه یې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی چې کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې راپیدا شوي دي، امو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییزې همکارۍ په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په کتنې کې وویل له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نوموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره یې پاتې نور مسایل د افغانستان کورني موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځمه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلي او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وښوده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري ایجنسی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو له مخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2018 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خو دا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلۍ، توپان او سخت باران وڅپلې. ځایي اوسیدونکي وایي له ژلۍ او باران سره توپان د دوی تیار کښتونه له منځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي تیر ماښام سرکاڼو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او ګلۍ شوې چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورته اړولي دي. د سرکاڼو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلی وشله، باران او سر تیز باد او سره فصلونه ټول خراب کړل او من خپل د شپتاران باغ د چې دغه نه ټول لغه کم پانی او دغه چې پکې ټول پزمکه پرې وتل، سولې پخې وي، جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات فصلونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل، ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیره زیاته غلی وشله، باد و باران هم ور سره و دغه گلې کم میوادار بوټی چری مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیر زیاته گلې وشولې ځکه پزما کمانی ډیر سپین پرې وته
د همدی ولسوالۍ د دیقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمیزم کې وچکالې لکر کلی وستلی او کوموزم کو ته چې او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ماخام گلی او توپان لمنځه یوړل
زمون جوار پورې پانه پاتې نشو ونه پورې پانه پاتې نشو لا سخته گلی زمون په منطقه وشو لا زراعتیزم کې کمی وي همدغه زراعتیزم کې وي چې دې بارانه او گلی تخریب کړلې دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو زحمت ایستلی او بس غلی کړو پټی کړو هغه ټول گلی وال خراب نو غریب خلق دے پخرا سم پدا گاند آزاد ہے چھ بلا خواری غریبی نشتا رے زمان دا خلق چھ پزرات کی مشکل ہو از کال خواری او کسی کم آوا آغاد پا یو رس کی پا یو ساعت کی زمان زلاڑا باید زمان دا زمیدار ہو زمان غریب بلست ہے دے سمکاری ہوش
دا سرکانو ترسنگ نرنگ چوکی خاص کنر نورگلو دا ننگرہار یوشمیر سیمی هم توپان باران او گلی سختی زپلی دی د بزګرانو او بڼوالو سربېره یې سرکونو ته هم زیان رسولې تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوښتو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دي ویلي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
د ایران حکومت د وینې کړنلارې په پلي کولو سره غواړي چې له خپلې خاورې نږدې 15 میلیون افغان کډوال وباسي البته ایرانیان وایي چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي د ایران د کورنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلاره بشپړه شوې او ژر به پلي شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشتي د ایراني پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي جزئیات په دې راپور کې
د ایران حکومت له خپل خاورې د میلیونونو افغانانو د ایستلو لړۍ پیلوي دغه حکومت د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د چهار شمې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د وی جوړې شوې کړنلارې له مخې له ایران نه هغه افغان کډوال وباسل کیږي چې قانوني اسناد نه لري خاغلی وحیدی ویلی دغه کړنلار جوړه شوې او ژر به د پلی کېدو وړ وګرځي
کاملا مشخص بر اساس یک برنامه
دا یو ښکاره خبره ده چې موږ د یوې سازمان شوې برنامې له لارې د بهرنیو اتباعو په اړه اقدام کوو او د دغه اقدام پلي کېدو ته نږدې یو دا واضح ده هغه افغانان او بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپلو هیوادونو ته به بیرته واستول شي
غیر مجاز طبیعتا باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن
خغلی وحیدی و دودید و معلومات علم خوست محل پر طول ایران که نگدی 15 میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول میشتی دا ایران دا کورونای و چهار وزیر داسی محل دا سرگندوانی کوی چه لو دیوران دیوش میر ایرانی رسانوی راپور ورکره و چی تی طالبان و لواک ترسیدو و روستا پا تیرو دو کلون که شاخوا یو نیم میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول دغه هیواد ته ورغلی دي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي ایرانی پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي عمران د ایران په شیراز ښار کې له تیرو دریو کلونو راهیسې ژوند کوي نوموړی وایي په وروستیو کې ایرانی پولیس چې افغانان نیسي ښه چلند ورسره نه کوي هغه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه قیودات او مشکلاتی کې سرحد پر افغانستان در ایران وجود داشته
له بعد مرغه هغه قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وضعیت شوی ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او یا هم اسناد نه لري د ایران د ځنګړو پولیسو لخوا د خارونو لڅندو راټولېږي
نیروهای پولیس ویژه ایرانی از ستوه شهر او شهرستان ها جمع‌آوری میشه
د ایران د اصفهان ښار بل افغان کډوال عمر بیا د خپل سخت اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې په ایران کې افغانانو ته څوک په اسانۍ کار نه ورکوي
یوه یا دوه ورځې په کار یو خو یوه اونۍ بیا بیکاره تیروو د دې لپاره چې د کار اسناد نشته او دوی موږ ته همدا بهانه کوي دلته په اسانۍ سره کار نه پیدا کیږي په ډېرې بدبختۍ سره دلته ژوند تیروو
که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیان عبدالمطلب حقانی د ایرانی چارواکو د وروستیو څرګندونو او دا چې له ایران تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلي وو چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. خو ازادي راډیو د روان کال د سنبلې میاشتې په اتمه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت قوله په یو خبر کې لیکلی و چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 200 افغان کډوال په خپل خوخه یا په زوره افغانستان ته راځي. ازادي راډیو هغه مهال دغه وزارت دی خبر پاڼې له حوالی لیکلی و چې د روانې سنبلې لومړۍ تر 8 نیټې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. له ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو د خبر په داسې حال کې خبريږي چې مخکې له دې د افغانستان یو بل گاونډي پاکستان هم د افغان کډوالو د نیونې او وستلو راپورونه خپاره شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې کډوالو کې ان هغه افغانان هم شامل دي چې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي پری مون کردی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 80% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمېنه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنجشنبه د اوکراین پلازمېنه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دای وای د اوکراین پیاوړی کول موږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولی شي خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنا نه ورکوي. دا د روسیې د بیرحمانه اشغال په معنا دی. سوله په هر قیمت سره سوله نشي کېدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو له 150 غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناټو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه څه په اړه چې واقعا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنی د ناټو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناټو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپلې هڅې کوي او د ناټو غړي هیوادونه به دې برخه کې سره یو خلو کوي. له دغو خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بې پیلوټه الوتکو له ډلې یې 4 شنډې کړي دي. د اوکراین د پوځ بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د خپرونې په دې برخه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه کوو. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبې ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو د ورزش په اړه یوه مقاله خپره کړې. په مقاله کې د افغان والیبالرو نجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایي اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوي لوبې وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا نجونې په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وښیي چې د نجونو پر ورزش یې لګولی دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره له دې چې د والیبال دغه افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمېر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2018 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د ځورونې له ویرې له افغانستانه وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو ښځیان ورزشي کلبونو ته هم له تګه منع کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن څیړنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندېښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپله ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوري نظام د یو پخواني چارواکي او دغه مرکز د اوسني کارپو نادر نادری یو مقاله خپره کړې ده. په پاکستان کې وروستي وژونکي بریدونه چې اکثره یې پړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې په څېر ډلو په غاړه اخیستې، د پاکستان پر پوځي او ملکي اهدافو یې مرګوب لاړولې. او د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغو بریدونو پړه پر افغانانو ولې چې دې مسلې وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد له جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه یې پرېکړه وکړه او هم یا افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن څیړنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری ضد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه یې د خپلې استخباراتي ادارې ISI له لارې د طالبانو ملاتړ کاوه. دې دوه اړخیزې ستراتیژۍ پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مستقیمې مرستې ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحدو ایالتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه دی. د ویلسن څیړنیز مرکز کارپون نادر نادری لیکي پاکستان اوس په یوه دولاري کې دی او د خپلو تیرو لسیزو د پرېکړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مخته تګ اوس بیا کتنې، ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینې ژمنتیا غواړي.
د کندهار د نیش ولسوالي اوسیدونکي او زده کوونکي د شونځیو د ودانیو د جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالي کې شونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د نیش په شمول د ټولو لري پرتو ولسوالیو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه د لیسته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
مرمه مسلم کوچی دی، دې فرشو و د دې خیمې سره ډېر ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسي پر د خاور باندې بادونم دي، د دې سره ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې، ښه ودانۍ ور جوړه وای، یا خیمې ولی. نو مسلم ګرده کې وسایه معلمان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول 9 ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرایه سوو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه دی، د نیش اوسیدونکی یم. پنځه مدا دی چې مقصد د یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي، مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات مدا دی چې نه کتابونه لرو، نه میز دو تختی لرو نه کلمان لرو مقصد نه داش نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانی سره وایو کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي د امرس چې وسی امکانات راته برابر کې باید مکتبونه راته جوړ کینو
اکبر جان دې مکتب وايي پښونه میزونه معلومات پرنځه کراته ناسي چې نه سبا ماجد کې سبا په کلمان او چاپچی نه سي
پاینی وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستونځمنی خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پرتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې وه. دلته بېلابېلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره هوکړه لیک کړې تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو، خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امید شته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ږغ ورکوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت غرماش ولسوالۍ یم. دا د مؤسساتو کارونه چې دي ترمینو دا زموږ د غرماش ولسوالۍ ته ډېر د کمزوره توګه راځي، بېخي هېڅ شی نه رارسي زموږ خلکو ته. دغه هیله کوم چې د زما غږ ازادي راډیو وړاندې کړي و طالبانو لوړ پوړو چارواکو ته زما غږ ورسېږي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پرلی از خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا اقتصادي مشکلات دي. یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. ډېر مې د حکومت څخه خواهش دا دی چې د ګمرکات نوکي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي، بره مو ایله یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې علاقه هغه شتمن خلک چې دي نوکي هغه خو به ځي بره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، در شه وکړي، سفارت خلاص شي، هوا ویزې راته موچي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کښې خاده ده، بېڅن ولاړه ده، د انټرنېټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الې ورزورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
عبدالمنان عادل له هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یوه ژبه نیټ تقریبا په سل افغانۍ موږ ته راکوي. سل افغانۍ تقریبا څلور سوه پاکستاني کلدارې کېږي، نو ډېر ګران دی یوه ژبه نیټ په سل افغانۍ. هیله او ارزو مو ځینې دا ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. تربیه د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره د نړیوال جام تر لوبو مخکې یو دوستانه مسابقه وکړي. نړیوال جام راتلونکي پنځشنبه په هند کې پیلېږي چې د اکتوبر 15 ده او